دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د پنځ شنبې یا زیارت راز او د 2019 میلادي کال د اپریل 3 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د احتجاجونو د ناموسي وژنو د یوې قضیې د ماشومانو د جنسي ځورونې او په شمالي وزیرستان کې پر تعلیمي هلو ځلو سربیره د افغان سولې په اړه راپور درته لرو. خو تر څو وړاندې نجیب عامر ته ورځو چې د دې مهال خبرونه وړاندې کړي.
بلوچستان سنځاوي کې د لوی سرتیرو د وژنې خلاف له دوه اونیو روان احتجاج ته هم دوام لري. زلمی خلیلزاد نن په دو ورځني سفر اسلام آباد ته ځي او امریکا، ترکیه او جرمني ته له روسي سره پر معاملو کولو خبرداری ورکړ. پوره خبرونه د بلوچستان په سمزاوي کې احتجاج کوونکو د حکومتي چارواکو لژمنو وروسته دمګړې ته د پهیا جام هړتال د ځنډولو پریکړه کړې، خو احتجاج نن په 15 ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکو په خو اعلان کړو چې د اپریل په 15 نیټه به دغه هړتال کوي. دوی د مارچ په 6 نیټه پر لوی سرتیرو د نسرګندو وسلوالو د برید نه پس احتجاج پیل کړی. په هغه پیښه کې شپږ سرتیري وژل شو. د سمزاوي احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې وژونکي دی ونیول شي او د سیمې د اسیسټنټ کمشنر په ګډون د ځینې امنیتي چارواکي تبدیل کړل شي. د احتجاج کوونکو یو مخکښ وهاب دومړ پرون مشال اړیو ته ویل د لورالای او زیارت ډپټي کمشنران او نورو چارواکو سره تیره ورځ ولیدل او له دوی غوښتنه وکړه چې لارې دې نه بندوي. غوښتنې به ومنل شي خو وهاب دومړ زیاته کړه
کمیټي والا خورزي خوغه اختیار د غوسر لی کنه هغه د هغه پر خپل ناس د بجنو سر په اسلام نشه کولی. هغه وایي چې موږ به پر دې غور وکړو او بیا به دا د مسئله راو بس. نو موږ خدا خبره کو چې دا کم څه به حکومت په دې کې د مصر د بده کار کې بالکل د سینه لري، بالکل به خبره ته خاص توجه نه ورکړي دا مسئله کې.
خو د بلوچستان د پلاننګ صوبای وزیر نور محمد دمړ پرون مشال ته ویل چې په دې پیخه کې د انتظامی چارواکو هیڅ غفلت نه او داسې قسمه پیخې په نورو سیمو کې هم کېږي. د بن یاسر کوهستانی په مشرۍ ځینو مدني فعالانو پرون په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې د افضل کوهستانی د وژنې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. افضل کوهستانی د روان کال د مارچ په 6 په ایبټ آباد کې وژل شو. د دوی درې نور وروڼه په 2012 کال کې د کوهستان د یو ویډیو سکینډل د مخې تراتو نه پس په 2014 کې په خپل کور کې وژل شو. بن یاسر کوهستانی وایي د ده ژوند ته هم خطر ده خو د انصاف لټون به جاري ساتي. مدني فعالان وایي د کوهستان په ویډیو سکینډل کې شامل 15 مېرمنې هم هغه وژل شوې. خو عدالت او حکومت ته ویل شوی چې په دې پیښه کې مېرمنې نه دي وژل شوې. پر سوشل میډیا د یو متنازع ویډیو کلپ چې پکې ظاهرا ښکارېدل چې نجونو ولکانو په واده کې نڅا کوله د مخې ته راتلو نه پس د یو ځایي ملا جاوید په مشرۍ کې یوې سیمه ییزې جرګې په ویډیو کې د ښکاره کېدونکو ولکانو نجونو د وژل کېدو امر کړو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد نن د پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. پاکستاني چارواکي وایي د خلیلزاد د سفر به د 2 ورځو لپاره وي چې په ترس کې به نوموړی په خارجه وزارت کې غونډې کوي او دا امکان هم شته چې دی به د پاکستان د اعلی امنیتي چارواکو سره هم وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا نن سهار مشال لډیو ته ویل شوي پاکستان به کېدای شي له خلیلزاد وغواړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شو وروستیو خبرو د پرمختګونو او هوکړې جزئیات ورسره شریک کړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان له سفر وروسته پاکستان ته روان دی. د ناتو عمومي منشي وایي د دوی ځواکونه به تر هغه وخته په افغانستان کې وي چې اړتیا شته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط خبرې کړې دي. خو د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ پرون په واشنگټن کې کانګرس ته د وینا پر مهال وویل هر پریکړه چې کیږي د ناتو نور غړي له امریکا سره یو ځای کوي. موږ هدف دا نه دی چې په افغانستان کې د تل لپاره پاتې شو. موږ باید تر اړتیا زیات هلته پاتې نه شو. موږ هلته یو ځای تللي یو. موږ د خپل راتلونکي حضور پریکړه هم په ګډه کوو او کله چې وخت راشي موږ به یو ځای وځو. ناټو په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې له خپلو متحدانو سره 8000 پوځیان لري او د دې ترڅنګ د ناټو د مهم غړي امریکا د سر تیرو شمیر په افغانستان کې شاوخوا 14000 ته رسیږي. اوس هم سو نړیوال رپورټونه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ترکیه او جرمنی ته له روسیې سره پر معاملو کولو خبرداری ورکړی دی. نوموړي پر انقره غږ کړی چې دا یو بې احتیاطه ګام دی او برلین ته خبرداری ورکړی چې دوی د مسکو په دام کې مخ په ګیرېدو دي. د مایک پینس دغه څرګندونې پرون په واشنگټن کې د ناټو سازمان د جوړېدو د اویایمې کلیزې د مراسمو پر مهال مخې ته راغلي دي. جرمني او ترکیه د دغه سازمان له پخوانیو غړو څخه دي. د امریکا مرستیال ولسمشر د ترکیې لخوا له روسیې نه د مځکې نه پر مځکې د توغندیو د دفاعي سیستم په اخیستو او د جرمني او روسیې ترمنځ د نارت سټریم دوه پایپلاین د ممکنه جوړېدنې پر سر نیوکې لرلې. تر اوسه دغه امریکایي چارواکي د څرګندونو په ځواب کې د انقرې او برلین ځواب مخې ته نه دی راغلی. د روسیې د ترهګرۍ ضد ملي کمیټې پرون ویلي دوه مشکوک وسلوال چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره تړاو درلود د شمالي قفقاز په کبردینو بلکار یا سیمه کې وژل شوی دی. دغه اداره وایي دغه دوه تنه وسلوال د شپې مهال چې په ګاډي کې سفر کاوه د پولیسو لخوا ورته د ودرېدو اشاره وشوه، خو دوی ونه درېدل او ډزې پیل کړې چې په تعقیب یې پولیسو دوی په نښه کړل. اسلامي دولت وسلوال ډله د روسیې په شمالي قفقاز او کله ناکله په ورسیرما نورو سیمو کې پر پولیسو معتدلو مسلمانانو او ځایي چارواکو بریدونه کوي. په دغه سیمه کې ځینې وسلوال ویډیویي کلیپونه پر انټرنیټ خپروي چې پکې دوی د داعش سره د وفادارۍ سوګند پورته کوي. د مسکو چارواکي اندازه لګوي چې سناسه 2000 روسي وګړي په شام کې د داعش په ګټه جنگي تللي دي. دا تر دې غړي د مشال لړیو خبرونه اوس ورسو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نه د هوا حال او د کرنسي بیا ورو.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1200 روپۍ 10 پیسې اغستل کیږي او په 1200 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 1050 روپۍ او په 1060 روپۍ 50 پیسې، یو یورو په 1050 روپۍ 50 پیسې او په 1095 روپۍ 50 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 13 روپۍ 80 پیسې او په 9 روپۍ 10 پیسې، د سعودي عرب ریال په 10 روپۍ 80 پیسې او په 13 روپۍ، او یو افغانی په 2 روپۍ 50 پیسې غسل کیږي او په 1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي، او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې اسمان شین وي او موسم به ګرم وي، او په ژوب او کوټه کې به په یو نیم ځای کې اوریځې خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 20، بنو کې 24 او 21، ژوب کې 30 او 14، او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د سنځاوي پر لټوالو د حکومت پر غشتنه په یجام هړتال ځندولي، خو د نامنۍ پر ضد احتجاجي پر لټ نن په 15 ورځ هم دوام لري. د پر لټوالو یو استاذي وای
کمیټې په څلور کې کناغه به موږ تقریبا 2 ورځې د پاره شاتکو او نور پر زموږ پر لټ زموږ احتجاجي هغه بالکل جاری.
یو نوی راپور وایي چې په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي ځورونې په پیښو کې 12% زیاتوالی راغلی دی. یو مدني فعال په دې اړه وایي
دا رپورٹنگ کیسز دی دا مونږ ته جاغ کې سونه مونږ باندې کې شامل کو چې کوم رپورٹ کیږي نه دا غوا ده دینه هم زیات وی.
د شمالي وزیرستان ولس وایي له پوځي عملیاتو وروسته چې سیمې ته ستانه سوي نو د زده کړو تنده زیاته سوې ده. د څلرم ټولګي یو ماشوم دا پیغام ورکوي په کوټه کې د کتاب پر ارزښت یو غونډه شوی ده. یو ګډونوال په دې اړه وایي
کتابونه اصل کې د اصلاح ذریعہ ده او د انسانانو د جوړې دوباره یا د شخصیت او د کردار د تعمیر ذریعہ ده.
پر دې سربیره د افغان سولې په اړه هم راپورونه درته لرو. کورنیو او نړیوال رسپانو ته هم کتنه کړې د لمشال رادیو سره وسی. زمږه غلا مشال رادیو خاوري د بلوچستان په سنځاوي کې د شپږو لیویزوالو د وژنې پر ضد احتجاجي ناست نن په 15 ورځ هم دوام لري. پر لټوال حکومت غوښتنه کوي چې په دغه پیښه کې غفلت کوونکي چارواکي د ګوښه کړل شي. د دوی په خبره صوبایي حکومت دی د یو با اختیار کمیټې د خبرو لپاره وګماري او له دوی سره د مذاکرات وکړي، خو د بلوچستان یو صوبایي وزیر وایي په پیښه کې د چارواکو د غفلت خبره ناسمه ده او د پر لټوالو احتجاج سیاسي انګیزه لري. په دې اړه نور تفصیل ګولای از را کوي.
د بلوچستان په سنځاوي کې د شپږو لویزوالو د وژنې پر ضد احتجاجي ناسته روانه ده. پرلتوال له حکومت غوښتنه کوي چې په هغه پیښه کې غفلت کوونکي چارواکي ګوښه کړل شي او که چېرې حکومت دا کار ونه کړو نو د سنځاوي ټولې لارې بندوي. که څه هم پرلتوالو د پیجام هړتال لپاره د اپریل 15 نیټه اعلان کړې وه، خو له مشال لډو سره په خبرو کې د احتجاجي ناستې یو مخکښ وهاب دومړ ویل حکومتي چارواکو ترې مهلت غوښتی چې د لارې بندولو هړتال دي یو څو ورځې وځنډوي. دی وایي د پیجام ځنډولو خبره یې منلې، خو وایي پر خپل ټاکلې ځای به یې پر لد د خپلو ټولو غوښتنو تر پوره کولو پورې دوام لري.
کمانډنټ صاحب سی ڈی سی زیارت او ڈی سی لورلای په دې کې موږ سره دې خبره وشوه. دا دې قسم دا خبره وکړه چې دا موږ دا سوال کوو چې دا احتجاج کم سي چې دا لارې بندوست پیجام اتل کوو دا د څو ورځو لپاره مؤخر کړي او موږ به انشاءالله ستاسو د مسلې حل راوباسو. نو په دې لړ کې بیا موږ دغه احتجاج کمیټې ته فیصله وکړه. کناغه بیا موږ تقریبا یو څو دوه ورځې لپاره شاته
بالکل جاری. دومړ ګیله وکړه چې د صوبای حکومت بړپوري چارواکي دومره زحمت نشي کولی چې د احتجاجانو ناستې ته ورشي او خبرې واوري. د دوی غوښتنه د مارچ په 14 د ناسرګند کسانو لخوا د وژل شوي لیویس چارواکو د وژونکو نیول، د اسیسټنټ کمشنر په شمول د ځینو ځایي امنیتي چارواکو تبادله او د پیښې په لړ کې د پلټون لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړول دي. د پرلت یو بل مخکښ سردار احسان دومړ مشال لډو ته ویل چې د اپریل په تما با په کوټه کې په صوبای کچا لویه احتجاجي جلسه کوي. د ځاتبي کچري د لیویزوالو سره وسله وای نو دا به ته پیښه به نه رامنځته کېدی.
لیویز اهلکاران چې ډیوټي اني وي حالت نو فقط موږ دغه شکو صوبه د سیکم لیویز اهلکاران په هغه باندې ډیوټي کوي. هغه خلک سره اصلا نشته، هغه ته په شپږو کسانو باندې دوه یا څلور کلشنکوف ورکول شوي دي چې هغه هم د استعمال قابله نه دي. دوهم هغه د دوی خپل رجسټر سیکم په هغه کې آرمز شوکر چې هغه ته ډیوټي دپاره په هغو کې انټري د سي 15 دانې کارتوس دوی ورکړي دي. اوس د دهشت گردۍ په جنګ کې یا د تاراګرۍ په جنګ کې 15 کارتوس ته ورکوي. دغه شپږو کسانو سره په ګردو باندې 10 دانې کارتوس.
له دې مخکې سیاسي ګوندونو او د سوداګرو اتحادیې هم له حکومت غوښتنه کړې وه چې د سنځاوي په پیښه کې ککړ کسان دی ونیول شي. خو د بلوچستان د پلاننګ صوبایي وزیر نور محمد مشال اړو ته ویل چې په دې پیښه کې د انتظامی چارواکو هیڅ غفلت نو او داسې قسمه پیښې په نورو سیمو کې هم کیږي.
دلته دغو خلکو صرف او صرف سیاسي یو مسله ده، اختلاف دی، سیاسي خپل پوائنټ سکورینګ کی، سیاسي پوائنټ سکورینګ دی. ورنا سکه په تحصیلدار یا په ایسی کې زه یو خامی ووینم علاقې په ما اعتماد کړی دی. یقیناً دا زما ذمهواري جوړیږي. د دې ټرانسفر به بیا د دې بجای زه په پسې کېدم، ما به کولی. لیکن دا دی چې دوی صرف او صرف سیاسي پوائنټ سکورینګ کی. دا کوم ایسی سراری دا ډېر تکړه او مخلص سړی وو، د خپلې ډیپټي پرسن ډیپټي فول سړی وو.
د بلوچستان اسمبلی یو پخوانی غړی خلیل دومړ هم له مشال اډو سره په خبرو کې ویلي وو چې د دوی احتجاج به یوازې تر سنځاوي پورې محدود نه وي، بلکې کوټې د به هم ځي او هلته به پرلت کوي، ځکه چې د لویزوالو په وژنه ټوله سیمه غمجنه ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غله مشال ریډیو خاوري د کوهستان د ویډیو رسوایی په ډاګه کوونکی افضل کوهستانی ورور بن یاسر کوهستانی ویلی دی چې دا هغه د ورور د وژلو د پیښ په لټونه لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ کړل سي. نو موري دا غوښتنه پرم په پېښور کې د وی خبري غونډې پر مهال وکړه. افضل کوهستانی په 2012 کال کې دا وکړې و چې د خیبر پښتونخوا د کوهستان وی جرګې تر هغه وروسته د څلور نجونو او دوه هلکانو د وژنې امر وکړ چې په واده کې د نڅا ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خبره شو. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوسر کوي.
د چهارشنبه په ورځ د نورو مدني فعالانو ترڅنګ تر خبري غونډې وروسته د افضل کوهستانی رور بن یاسر مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل:
تو ابھی هم یہ مطالبه کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف مل جائے.
مونږ اوس دا غوښتنه کوو چې مونږ ته دی انصاف میلاو شي. مونږ د خپل تر په واده کې د خپل ورونو یو ویډیو جوړ کړی و او د خزو ویډیو بیل و، خو هغه ورسره بل چا په ایډیټ کولو کې یو ځای کړی و. د افضل کوهستانی د وژنې وروسته زمونږ خپل خورایونه د هغه په وژنه تورن کړی شوی دی او نیول شوی دی. نو دا لویه بی انصافی ده. خو بلې خوا ته د 15 کسانو جرګه چې مولانا جاوید پکې د هلکانو او د جنکو د وژلو پیتوا ورکړی و، نو د هغه کسانو په ضد خو هیڅ کاروایی نه ده شوی. په دغه مهال مدني پال کمل نسیم مشال ریډیو ته وویل چې په کوهستان کې په سوشل میډیا د خزو د یو ویډیو خپرېدلو په سر 15 خزی وجل شوی وي. خو عدالت او حکومت ته په دغه لړ کې دروغ ویل شوی وو چې خزی نه دی وجل شوی.
2019 پورې په دې کې سلور الکان 15 جنه کې د غورونه وجل شوی دی. مستقل د 2010 نه والا 12 نه والا تر 18 پورې سپریم کورٹ گمراہ کړل شوی دی. حکومت خیبر پختونخوا گمراہ کړل شوی دی. په سینټ په کمیټه کې چونکې دی غوښتل شوی او الته فرزانه باری صاحب چې یو ناموره د انساني حقوقو کارکونه ده هغه د دې کیس حواله سره د خپل جان ته خطراتو حواله سره په سینټ کې هم بیان کړی دی. نو مونږ دا غواړو چې د جوډیشل کمیشن جوړ شي، دا کیس ته د فیملی د ریمانډ مطابق کرائم برانچ ته حواله کړل شي، د خلکو ته د سیکورټی ورکړل شي.
یو بل مدنی فعال عمران ټکر په دغه محل مشال ریډیو ته وویل
دا که مواقع چې دا انساني تحفظ یو ډېره غټه واقع ده، لکه شریعت شو، آئین شو، قوانین شو د پاکستان، نو دا غي ټول لاندې دې کسانو ته انصاف هم پکار دی، د دې حق جوړیږي او سره سره د دې تحفظ د دې د خاندان.
یاد دی وی چې افضل کوهستانی د مارچ په شپږمه نیټه په ایبټ آباد کې وجل شوی وو او تر دې وړاندې د هغه درې نور ورونه په 2013 کې په خپل کور کې دننه وجل شوی وو. خو د هغوی بل رور بنیاسر کوهستانی وایي د هغه ژوند هم د خطر سره مخ دی، خو هغه به د کوهستان د ښځو د ویډیو د قضیه منطقي انجام ته رسوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مومندو بنهر برهان خیل قبیلې د مومند ډیم پر جوړولو اعتراض کړی، وایي چې تر هغه به مومند ډیم ته انجینران او د ډیم جوړونې عمله نه پرېږدي تر څو چې هغوی ته د مځکو پیسې نه وي ورکړل شوي. پرون دغه قبیلې د مومند ډیم پر لور احتجاجي لاریون وکړ، خو په لار کې خاصدار ځواکونه ایسار کړه. په دې اړه نور حال شنواز ترک زیره کوي.
د برانخیلو قبیلی زیلی یا واړه درې خیلونو د محمد ډیم په لور لوی احتجاجي لاریون وکړ، خو د مونډي هډورس په ځای خاصدارو او لوی ځواکونو مخکې تګ نه اثار کړل چې دغه مظاهره کوونکو بیا په مونډه کې ناسته وکړه او خپل احتجاجي شروع وکړ.
زما سریل خان نوم دی، په توری باندې مشهور ما چې په پټي باندې کې ډیم جوړیږي. مونږ دا وایو چې دا خاوره د ټول قوم ده، دا ډیم چې جوړیږي دا د ټول قوم دی، د دې ډیم چې سمارات دا به ټول قوم ته ملاويږي، یو کس ته نه ملاويږي.
دغه مظاهره کوونکو یو مشر اقرار خان مومن مشال رډیو ته وویل چې هغوی کله هم د ډیم مخالف نه دي، خو که هغوی ته خپل حق نه ورکول کېږي نو بیا احتجاجونه او په ډیم کار بندونه د هغوی حق جوړیږي.
قوم نن خپل ځمکه لتلو چې منګه باد وابډې والا ته خپل ځمکه خو چې داز منګه ځمکه دا د دې ځمکې دې منګ ته صحیح قیمت هم ملاو شي، او د قیمت نه وروسته چې کم ځمکه منګ نه په اجاره نیسي دا غي دې منګ ته اجاره ملاو شي. حکومتي اهلکارو نن منګه د مونډي پول سره رئیسار کړلو چې نه تاسو مزای وجه منګ ته دا معلومیږي چې څه کسانی بولی دی چې دا ځمکه ټوله په غویب سی لیکي او دا غي پیمنت غوي تا کوي، خو دا منګ ته په یو صورت باندې قابل قبول نه ده.
لدی ورستو می د محمد نه د پارلمان غړي ساجد خان مومن سره خبرې وکړ، نو هغه وویل چې د هر هغه تن چې د ډیم لوجه یا ځمکه د بولاند راځي یا پکې سرک او نهر جوړیږي معاوضه او یا تاوان ورته خامخا ملاویږي،
او چې څه ملاویږي د دې په مت کې نو هغه ټول قوم ته ملاویږي، هغه یو کس نو ته ملاویږي. باقي ډیم کې چې د چاس بکی متاثر کیږي ځما خو په اورز منی ممدا سټیټ ټو او ڈی سی تاسو موږ چې سمره ډیم سمرا افیشن دي او ایت ما دا ویل چې څوک متاثر کیږي ځمکو پیسې به صرف او صرف پکه کس ملاویږي د چا دی کې ځمکه ګیریږي.
د مظاهره چانو پوی نه چې هغه به تر هغه احتجاج اجاري ساتي تر کوم چې د دې غوښتنه لکه د ځمکو پیسې د مناسب نوکرو یقین دهانی او د هغوی شاړو ځمکو ته د اوبو د نهرونو وستلو باور نوي ورکړل شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو ساوري. د شمالي وزیرستان ولسوالۍ له پوځي عملیاتو وروسته چې سیمې ته ستانه سوي نو د زده کړو تنده زیاته سوي او د تعلیم په ارزښت پوه سوي دي. دوی وایي یو شمېر سکولونه آباد سوي او هر څوک غواړي په خپل ماشومانو زده کړې وکړي، خو دوی له حکومت غوښتنه کوي چې تعلیم ته لا زیاته پاملرنه وکړي. په دې اړه نور حال عمر وزیر کوي.
شمالي وزیرستان کې زده کوونکي وایي د زده کړو تنده زیاته شوې او د تعلیم یا زده کړو په اهمیت اوس پوه شوي. ځایي خلک وایي سیمه تا دا واپسی پس ډیرای سکولونه یا خونځي فعال شوي چې زده کوونکي او هم میندې پلاران غواړي پا پخپلو ماشومانو او انجونو زده کړې وکړي. د ماشومانو ترڅنګ اوس انجونې هم د غلطه په زده کړو بوختې دي، غواړي خپل راتلون کې روښانه کړي. د غلطا د یو ښوونځي زده کوونکی خلیل رحمان وایي تعلیم د دوی راتلونکي رڼا ده.
چې مش کلا دې غنا رغلې دې متاثرین نه مش تخپل دې تعلیم غا وشل کا مش تراول دې تعلیم غا پیدا شو چې تعلیم ډېر اهم دی. نیر لکه تعلیم دې پورا مخینه وشتل او میر او ویل چې مستقبل د پورا خپل لکه زوینه تا سوچ وکړي سرهنګي سبق سره پیدا نوکتای.
شمالي وزیرستان کې اوس پسکولونو کې د ازماینو نتایج او په نورو موکو باندې د نصاب سره سره غیر نصابی سرگرمی هم کیږي چې زده کوونکي د زده کړو لپاره وهڅوي. د سرکاري میډل سکول یو استاد دین رحمان وایي سکولونه فعال شوي خو ضرورت دی چې سکولونو کې مقامی استادان او زنانه استادان برتی شي، نو غیر فعال خونځي به هم آباد شي.
مخشو میزو ډنډیره والی د سکول ته روشه او هیڅ مش ټیسټی نه وته یشتي په ټیسټ باندې ویل کې غوښلي او د بهر نه نه لوکل خلک ته وغوښتل شي چې هغه سکول ته رسېږي او ورسره چې کوم زنانه غادي هغه ته ډېره توجه ورکړي شي ویل کې موږ زنانه اکثر ډېر غادي او نن سبا چې کوم دی نن ماحول جوړ شوی دی. هر سړی دا ویي چې مو بچه مو بچای دی سبق وویني خو چې صرف دا ته ماحول جوړ شي او رسېږي ورته وشي.
د تعلیم سانګې مشرانو په وینا نه یوازې دوی بلکې د سکولونو ماینې لپاره اوس ځانګړي مانیټرینګ ټیمونه د سکولونو دورې کړي او د غلطې د تعلیم په پرمختګ خصوصي توجه دی. ځایي خلک وایي دوی د خپلو ماشومانو په لسونو کې قلم غواړي او دې لپاره دولت د سیمې په امن او تعلیم په پرمختګ زیاته توجه ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
زموږ غل مشال رادیو خبري په پاکستان کې لمشمان سره د جنسي زورونې د پیښو سبتول غیر سرکاري ادارې ساحل په خپل تازه راپور کې ویل دي چې د 2018 کال په پرتلا په 2013 کال کې لمشمان سره د جنسي زورونې په پیښو کې 10% اضافه شوی او هر ورځ لاله څخه زیات ماشومان د جنسي تشدد ښکار کیږي. په راپور کې ویل شوی چې په څلور واړو سبو کې په 2013 کال کې لمشمان سره د زورونې 3902 پیښې ثبت دي. مدني فعالان له حکومت د قانون پلي کول غوښتنه کوي خو حکومت بیا وایي چې د ماشومانو د ژغورلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه نور تفصیل ګلایا وړاندې کوي.
د ماشومانو تحفظ غیر سرکاري ادارې ساحل په 2013 کال کې د ظالمانه ارقام تر عنوان لاندې تازه راپورټ خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې په 2013 کال کې 3802 ماشومانو سره د جنسي تشدد پیخي راپورټ شوی دی. دا شمېره په 2018 کال کې 3415 وه. په راپور کې ویل شوی چې د ملک 15 قامي او مقامي ورځپاڼو کې راغلي راپورونو جاج اخستو وروسته یې دا راپورټ جوړ کړی دی. د غیر سرکاري ادارې ساحل وین ممتاز ګوهر د اپریل په 3 مشال اړتیا ویل چې ماشومانو سره د جنسی تشدد 40% پیخی په خیبر پختونخوا کې رامسته شوې دي خو په پنجاب کې دا شمیره 30% سند کې وشت او بلوچستان کې 2% ده.
د خیبر پختونخوا مسله دا ده چې له هغه ځای ماشومانو سره د جنسی تشدد پیخو په اړه رپورټینګ نه کیږي. په هغه صوبه کې د نورو سیمو پرتله پیخی زیاتې کیږي خو ډېرې لږې په رسنیو کې رپورټ کیږي.
د ساحل وین ممتاز گوہر ویل چې د ماشومانو استحصال تر شا ګڼ شمېر وجوهات دي. په دې کې په ټولنه کې ماشومان حقوقو خوندي ساتلو لپاره د پوهاوی نشتوالی هم شامل دی. خو ممتاز گوہر زیاته کړه چې د 13 آئینی ترمیم باوجود صوبایي حکومتونو د ماشومان حقوقو خوندي ساتلو لپاره قانون سازی عملی کړی نه ده.
په صوبایي کچه د ماشومانو حقوقو خوندي ساتلو لپاره هغه شان قانون سازی نه کیږي چې څنګه پکار ده. په دې کې ډېر موضوعات له پامه غورځول شوي دي. په دې کې ډېر کار پاتې دی او پوهاوی تر ټولو زیات ضرورت دی.
تو بہت سارے سبجیکٹ ہیں جہاں کام کرنے کی ضرورت ہے، آگہی کی ضرورت ہے۔
دا مشمان حقوق خوندی ساتھرو یو فعال عمران ٹکر ہم وائی اوس پا ٹولنے کی سوک لے مشمان سر دا جنسی تشدد پی خین رپورٹ کبھی
دا کی سنا اس نہ ندی زیاد چیئے بلکہ زدائیم چی دادا مخ کن ہم دا شانتی ہو او دا کی سنا چی منکم یادو چی دے کی دمرا اضافہ دا تیر کال پا مقابلہ کی زیادہ شوی دا نو دا ہم صرف دمرا دا چی دا ریپورٹنگ کیسز دی دا منگتا جہاں کی سنا منگ پا دے کی شامل کو چی کم ریپورٹ کی گی نا آغا با دا دے نا ہم زیاد ہوئی۔
عمران ٹکر زیادہ کلا چی دا ماشومان حقون خوندی ساتر لپارا قوانین موجود دی خو حکومت یہ نا عملی کوی۔ خود خبر پختونخوا دا اطلاعات و وزیر شوکت یوسفزئی دا غیر سرکاری ادارې ساحل تازه رپورٹ رد کړی او وی ویل چې په رپورٹ کې خودل شوی شمیرې ناسمې دي۔ صوبایي وزیر د ماشومان حقوقو لپاره د قانون سازۍ په اړه ویل
سزاګانې دي هغه موږ انکریز کړی دي د ماشومان د تحفظ لپاره، دا چې کوم د سټریټ چلډرن دي هغه لپاره موږ وی چې هغه سکولونو ته راولو۔ مین وجه خو دا هم وی کنه چې کوم د جنگ ځپلې علاقه وه دا او هغه وجه نه ډیر ماشومان چې دي هغه بې کوره شوي وو، دا هغه د ماشومان لپاره هغه لپاره بالکل دلته کې سنټرې موږ جوړو بحالی سنٹر سے زمن کور دا ډیر ښه پروجیکټ شروع شوی دی کې ټیک ټاک داغي کیر کیږي داغي وغیرہ تعلیم د پاره نور هر څه داغي ضرورت داغي فورس ایکټیویټیز دا ټول آی کی سٹار سستا۔
د غیر سرکاري ادارې ساحل په راپور کې راغلی چې ماشومان سره د جنسي تشدد 2.5% پیخي په کلیوالو سیمو او 28% پیخي په خارون کې رامسته شوی دی۔ د دوی په خبره د 3,322 کې ماشومان جنکو سره 55% او هلکانو سره 45% د جنسي تشدد پیښې ریکارډ شوې دي۔
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکده
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي۔
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل۔
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا۔
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې
زموږ غلا مشال رادیو خاوري په کوټه کې لیکوالانو او سیاستوالانو ویل دي چې په نړۍ کې هغو قانونو پر مختګ کړی دي چې د کتاب سره مینه درلوده۔ د یو سیمینار پر مهال ویناوالو دا ویل چې پښتون قام هغه وخت پر مختګ کولای سي کله چې جدید علوم زده کړي او د کتاب لوست لیک وکړي۔ په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي۔
د شهید باز محمد کاکړ فاؤنډیشن تر اتمام لاندې د کوټ په کمپیوټر او ټکنالوژي پونتون کې یو ورځنی سیمینار وسو۔ د کتاب سره دوستی مو رښتینی کامیابی تر سوي تر عنوان لاندې و دې ورځنی سیمینار ته وینا کول چې په نړۍ کې پرمختللو هیوادونو د کتاب څخه لویه ګټه پورته کړې ده۔ په دې اړه د باز محمد شهید فاؤنډیشن مشر سکتر عبدالمتین اخوزاده وایي چې پښتون پر علم او ادب باندې مین قام دی، خو د بده مرغه د تیرو 14 راهیسې سیمه کې چې کومه وزه ده هغه ډېرې ځوانان د کتاب د لوست څخه لرې ساتلې دي۔
له کتابو سره مینه او آشنایي سره د انسان اصل ژوند وي او خوندور ژوند وي او د ګټې او د خیر ژوند وي۔ نن سبا دنیا کې د بارودو زمانه ده او د جنگو زمانه ده او د فساد او د خرابیانو کاغذ انسان په ذات کې وي او هغه قومي سطح باندې د ملکو تر مابین د جنگو وي۔ موږ غواړو چې کتابونه اصل کې د اصلاح ذریعہ ده او د انسانانو د جوړې دوباره یا د شخصیت او د کردار د تعمیر ذریعہ ده، باید چې په ځوانانو کې هم زموږ په پیغلو کې هم زموږ په کورو او په بیټکو او په حجرو کې هم کتابونه دوباره آباد سي او لایبریریانې جوړې سي۔
وینا کوم کو دا هم ول چې پښتون قام د جدید علومو د زده کړې او د کتاب د لوستو په نتیجه کې پرمختګ کولای سي۔ په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر او د بلوچستان اسمبلی غړی اصغر خان چکزی وایي له کتاب سره مې مینه په تاریخ کې ژوندي ساتي او په سباوون مې خبروي
کنن موږ د خپل وطن په یو یو شی با خبر یو پر یو یو شی باندې نظر دینو د کتاب د لارې دي۔ نن که موږ د کتاب سره لریوالي خدا نه خسته راولو نو نتیجه به دا وي چې موږ به د خپل هر هغه څه څه به خبر یو د کم څه پر بنیاد چې موږ پنا کېدلای سو زموږ ژوند پنا کېدلای سي زموږ د وسایل پنا کېدلای سي موږ د خپل شو او بد څه به خبره پات کېدلای سو کچیر زموږ کتاب دوستي وي زموږ د کتاب لیدل کتل وي ویل وي نو هر هغه څه به زموږ مخ ته پراتی په کم چې زموږ سبا جوړېدلای سي او په کم چې خدا نه خسته څوک زموږ سبا خرابولای سي او کم څه چې پرون موږ ته پیسې کی د خپل یو ش تاریخ پر بنیاد باندې ژوند دي پاتې دي هغه موږ په مخ کې ژوند دي ساتلای سي.
دلته د خبره د یادونه ورده چې د نړۍ د نورو برخ پړول با په پاکستان کې هم د رواني میس په دروښته منېټه د کتاب نړیواله ورځ ول مانځل سي. پر دې مهال به په بلوچستان ایالت کې هم بیلابیل دستورې جوړې سي چې موخه په خلکو کې د کتاب ویلو جذبه راپارول دي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د غرمې د ولسمې بجې سوې نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
بلوچستان په سنځاوي کې احتجاج کوونکو د حکومتي چارواکو لژمنو وروسته دمګړی ته د پهیا جام اراده ځنډولې ده، خو احتجاج یې نن په 15 ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکو پخوا اعلان کړو چې د اپریل په 15 نیټه به دغه هړتال پیلوي. دوی د مارچ په 6 نیټه پر لیوي سرتیرو د ناڅرګندو وسلوالو د برید نه پس احتجاج پیل کړی. په هغه پیښه کې شپږ سرتیري وژل شو. د بنی یاسر کوهستانی په مشرۍ ځینو مدني فعالانو پرون په پیښور پرېس کلب کې د یوې خبرې غونډې پر مهال له حکومته غوښتنه وکړه چې د افضل کوهستانی د وژنې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. افضل کوهستانی او درې نور وروڼه یې د کوهستان د ویډیو سکینډل کې وژل شوي دي. بنی یاسر کوهستانی وایي د ژوند ته هم خطره ده، خو د انصاف لټون به جاري ساتي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازی زلمی خلیلزاد نن د پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. پاکستاني چارواکي وایي د خلیلزاد دا سفر به د 2 ورځو لپاره وي چې په ترڅ کې به یې نوموړی په خارجه وزارت کې غونډې کوي، او دا امکان هم شته چې نوموړی د پاکستان د اعلی امنیتي چارواکو سره هم وګوري. د ناټو عمومي منشي وایي د دوی ځواکونه به تر هغه وخته په افغانستان کې وي چې اړتیا یې شته. یانس ټوټلبرګ پرون په واشنگټن کې کانګرس ته د وینا پر مهال دغه څرګندونې وکړې. په ننګرهار کې د داعش یو مهم قومندان وژل شوی. د ننګرهار د والي وینا ته الله غنی وایي چې قومندان مولوي سلیمان د خپلو 500 نورو ملګرو سره د بې پایلټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. داعش په دې اړه تر دې ګړی سم دی ویلي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ترکی او جرمنی ته له روسیې سره پر معاملو کولو خبرداری ورکړی. نوموړي پر انقرې غږ کړی چې دا یو بې احتیاطه ګام دی، او برلین ته خبرداری ورکړی چې دوی د مسکو په دام کې مخ په ګیریدو.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې نجیب امیر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې دا چې په پاکستان کې دغه هیواد ورسپانو نن په خپلو اداریو کې پر کومو موضوعاتو بحث کړی دی، راځي چې له سراج ظهیر څخه واورو.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې د نیوز خپلې ادارې د پیښور په چټک بس منصوبه یا بی آر ټی باندې لیکلي، او په دې منصوبه کې درغلۍ او بې قاعدګۍ په ګوته کړي. ادارې وایي صوبایي د څارنې یوې ډلې د دې منصوبې په اړه خپل یو راپور کې تېروتنې په ګوته کړي، او وایي د ولس پیسو ته په دې منصوبه کې ډېر زیان رسولې. ادارې وایي دلته دا پوښتنه راپورته کیږي چې 2 میاشتې مخکې دا رپورټ جمع کړی شوی، خو په دې اکشن وانهغستل شو. نو تر ټولو لویه پوښتنه دا ده چې ولې د دې نوټس نه دی اخیستل شوی. ادارې وړاندې لیکي داسې ښکاري چې په علاقه د دې پروژې منصوبه بندي په سم ډول نه ده شوی، خو اوس هم وخت دی چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت په چټکه توګه د بی آر ټی منصوبې پرانیسته وکړي، او دا شروع کړي چې ولس باوري شي د دوی ټولې پیسې نه دي ضایع شوي. د دې ځواب په کار دی، او ولس یې په تمه دی. نوې وخت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د خزانې وفاقي وزیر اسد عمر ویلي د ملک دننه او بهر پټکلل شوي او اساسو ښکار کولو لپاره به دوی د بجټ نه وړاندې د امنیسټي یا بخنې د اسکیم اعلان کوي. ادارې وایي د بخنې د اسکیم نواغله تر د پیټرولو په نرخونو کې په زیاتوالي باندې تیر وختونو کې پاکستان تحریک انصاف چې کله اپوزیشن کې وو په حکومتونو یې ډېرې سختې نیوکې کړې وې، خو اوس په خپل دغه صورتحال سره مخ دی. ادارې وایي پاکستان تحریک انصاف په ځای د دې اسکیمونو مخالفت کړی، ځکه چې د دې له وجې د درغلۍ کوونکو حوصلې لوړېږي. نو که اوس دې خلکو ته د خپلو پیسو په کولو موقع ورکړل کېږي هم، نو د دې پابند کړل شي چې دوا یاد رینا بلکې 90% به په قومي خزانه کې جمع کوي. د پیښور خبریدونکو اج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د پیښور د پرمختګ لپاره حکومت د خزانې د وزیر په مشرۍ یو کاري ډله جوړه کړې، او دې ته د خپلو سفارشاتو وړاندې کولو لپاره د 4 اونۍ وخت ورکړې. ادارې وایي باید چې دا ډله داسې سفارشات هم ورکړي چې دې عمل لپاره په فوري توګه څنګه وسایل ورکړل کېږي، او دا به څنګه زر تر زره سرته رسول کېږي، او ولس ته به د دې فائده څنګه ورکړل کېږي. نو چې داسې نوی اولس یوازې انتظار کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایف پی خبری آژانس په جنوبی ایشیایي هیوادونو کې د هوا د ککړتیا په اړه سوې تازه سروې په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د ایران د اټومي وسلو پروګرام ته کتنه کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی ظفر خان وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي د چهارشنبې په ورځ د روغتیا په اړه امریکایي ادارې او د کولمبیا بریټش پونتون په خبره کړې سروې راپور کې ویلي دي چې د هوا ککړتیا د جنوبي اسیا وګړي او په تیر بیا د ماشومانو په ژوند بد اغېز کړی دی. په سروې کې د 2018 میلادي کال پورې د جنوبي ایشیا د خلکو د ژوند په اړه معلومات راټول شوي او پکې ویل شوي دي چې په هغو هیوادونو کې د ملیریا ګاډو جنګېدو په ترڅ کې د تلفاتو د غذایي کموالي او په الکوهلو تر مړه کېدو وروسته د مرګونو پنځم لوی لامل د هوا ککړتیا ده. په سروې کې راغلي دي چې په بنگلاديش کې د هر چا عمر یو کال او درې میاشتې او په پاکستان، هند او نایجیریا کې د هر وګړي عمر د هوا ککړتیا له امله یو کال کم شوی دی. په سروې کې راغلي سره له دې چې چین د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره ډېر ګامونه اخیستي، خو بیا هم په هغه هیواد کې په 2018 میلادي کال کې له 8 ملیونه زیات خلک د ککړې هوا له امله د پیدا شوو ناروغیو له کبله مړه شوي دي. اجانس د سروې په حواله لیکي چې د هوا ککړتیا د ماشومانو لپاره ډېره خطرناکه، ځکه ده چې د لویانو پرتله ماشومان ډېر ځلې ساه اخلي او ډېره ککړه هوا تنفس کوي. بلخوا وال سټریټ جورنال لیکي د امریکا د ډیموکرات ګوند ځینې سنیټران وایي چې که راتلونکي کال په امریکایي ټاکنو کې د دوی د ګوند کاندید بریالی شي، نو د ایران سره په 2015 میلادي کال کې کړي اټمي تړون به بیرته بحال کړي. ورځپاڼه لیکي د وخت د تیرېدو سره سره دغه تړون تهران ته زیاته ګټه رسوي، ځکه چې په 2006 میلادي کال کې پر تهران د ملګرو ملتونو لخوا د مهمو اقتصادي او پوځي بندیزونو موده پای ته رسیږي. همداراز په 2013 میلادي کال کې تهران د بمونو جوړولو لپاره کار پیلولی شي او د یورانیمو غنی کولو عمل په اسانه پټ ساتلی شي. له 2015 نه تر 2013 میلادي کلونو پورې به له ایران نور بندیزونه لري شي او دا به تهران د دې جوګه کړي چې اټمي وسله جوړه کړي.
د مشال رادیو د پنځشنبې یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
سندرې جادوګری
په 10:30 بجو
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په 1:30 بجا
تاندې هیلې
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 2 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 10:30 بجو
هارون باچا هنری ګړې
په 10:30 بجو
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدئ. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان د سولې پر موضوع بحث کوي. تر دې غونډې ورځ مخکې په واشنگټن کې د کانګرس د دواړو جرګو استازو ته د ناتو عمومي منشي وویل چې په افغانستان کې پایداره سوله هغه وخت راتلای سي چې د تیرو کلونو راسته راوړنې خوندي سي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگټن کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبري کوي. همدارز له ترهګرو سره د مبارزې مسله چیوي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون کانګرس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د پایدار سولې لپاره باید د تیرو 300 کلونو لاسته راوړنې خوندي شي.
ناتو فولي سپورټس د پیس پروسس. ایت مست پیو د وې فور افغان ریکنسیلیشن.
ناتو په قوت د سولې د بهیر حمایت کوي. دا بهیر باید د افغانانو ترمنځ سلام مشورو ته لار هواره کړي. یوازې هغه وخت سوله راتلی شي چې افغانستان له نړیوال تروریزم څخه پاک شي. د دې لپاره چې سوله پایداره وي، نو باید زموږ پر لاسته راوړنو ولاړ وي. ناتو د اجتماعي او اقتصادي پرمختګ لپاره شرایط برابر کړي دي. د ښځو او نجونو د تعلیم موقع مساعده کړي او د هغوی د بشري حقونو لپاره کار کړي. د حقونه باید د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې دي او تر اوسه 15 ځله له هغوی سره کتلې دي. اوس خلیل زاد په افغانستان کې دی. د پرون پارک له ولسمشر اشرف غني، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او د یو شمېر جهادي ډلو له مشرانو سره وکتل. ولسمشر ماڼۍ وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو، مهمو سیاسي چیرو او زلمی خلیل زاد ترمنځ خبرې اترې به په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. ښاغلی خلیل زاد به له کابل پاکستان ته ولاړ شي او روانه میاشت به د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره خپله شپږمه غونډه وکړي. خلیل زاد د افغانستان تر روان سفر مخکې تیرونی د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره کتلی وو او هغه ته له طالبانو سره د خپل تیری غونډې په اړه معلومات ورکړي وو. ناتو وای چې د غوث ملاتړ د ماموریت استازي په کابل کې له شاغلي خلیل زاد سره په ارتباط کې دي او د سولې د روانو هڅو په اړه سلام مشورې ورسره کوي. د دغو سلام مشورو په رڼا کې به نن د ناتو د نویو شخړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران په واشنگتن کې د افغانستان د سولې مسأله وڅېړي.
قبایلي سیمې د بدلون پر لور
په حکومت وای قبایلی ضلعو ته به د ژوند بنیادی اسانتیاوی ورکوي.
ټول هغه قوانین چې کم په سیټل ایریا کې دی او ټول الته امپلیمنت کیږي.
د مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هر پنج شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو له احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
زموږ غله مشال راډیو خاوري چې د بیرابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري او تاسو کولای شئ چې دا هرڅه د راډیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدئ. پته ده www.mashalradio.com. او که چیرته تاسو سمارټ فون لري نو تاسو کولای شئ چې د مشال راډیو په نامه باندې ځانګړي اپ ډاونلوډ کړئ. په دغه اپ د لاري تاسو کولای شئ چې د مشال راډیو ټول او سنۍ او پخوانی خبرونه واوري. د افغانستان د سولې په اړه د یو بل راپور په لور تاسو پام راګرځوم. د افغانستان سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد د ملي وحدت حکومت له مشرانو یو شمیر مهمو سیاسي څیرو سره کتلې دي. د افغان ولسمشر دفتر وایي چې دا لیدنه پرون په ارګ کې وسوه او په دې کې د سولې د روان بهیر په اړه هر اړخیز خبرې وسوې. ټاکل شوی چې خلزاد به نن او سبا په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره هم د افغان سولې په اړه خبرې کوي. د موضوع تفصیل د نسیم شفق په راپور کې واوري.
زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې په حق لا د خبرو په دوام یو ځل بیا د ملي وحدت حکومت له مشرانو او یو شمیر مهمو سیاسي څیرو سره کتلې دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دورانی وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې ګډونوالو د سولې په اړه خپل ټوله اندېښنې مطرح کړې.
په دې کتنه کې چې د هیواد یو شمیر سیاسي او جهادي شخصیتونو هم حضور درلود، د افغانستان د سولې او د روانو هڅو په اړه بحث او خبرې وشوي.
دا دوهم ځل دی چې زلمی خلیلزاد کابل ته د خپل دغه سفر په ترڅ کې له افغان چارواکو سره ګوري. ښاغلی خلیلزاد د سې شنبې پورس قندهار ته هم تللی وو. یو شمیر سیاسي څېړونکي د لید کاته ډیر مهم بولي. له دې ډلې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر صافی ویل چې ښاغلی خلیلزاد هڅه کوي چې د سولې په حق له د نظر اختلاف له منځه ویسي.
او بیل بیل صورت سره ملاقات شوی دی. خلیزاد خوانه او افکارو کې د دوی تفاوت په نظر پوزي کې موجود وو. غوښتل دي چې ټول سره یو ځای کې یوې خبرې ترای شي او اجماع د دوی باندې کې راځي شي چې په مغ یوې خبرې د اتکاو کې به خپل خبرې طالبان سره مخ کې بوزي.
ولسمشرۍ مانی وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو مهمو سیاسي څیرو او زلمی خلیلزاد ترمنځ خبرې اترې به په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اوس هم په افغان سوله کې پاتې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی د افغانستان د سولې په اړه په فارم پالیسی مجله کې یو لیکنه کړې ده. نوموړي په لیکنه کې ښیلي چې د افغانستان حکومت یوازې په خپل سر له طالبان سره امن نشي راوستلی. د ده په وینا په دې بهیر کې باید د ټول افغان ولس استازي شامل وي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
لیکوال د مقالې په فایل کې لیکلي دي چې زیاتره افغانان د غواړي چې له هیواد یې ټول بهرني عسكر ووزي او دا به د پوینا هغه ورځ وي چې ټول افغانان به ولمانځي. نوموړي ویلي چې تر هغه لا هم مهمه د بایزت امن راوستل دي او دا دواړه مسلې د پوینا له یو بل سره تړلې دي. مقاله زیاتوي چې یو پلو امریکا د خپل ځواکونو د ایستلو اعلان کړي او له طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې کوي او بل پلو د یو شمیر افغان مشرانو ترمنځ هم خپل منځي خبرې سوي دي. حکمت خلیل کرزای وای ترڅو چې د ټولو افغانانو استازي او افغان حکومت په دې بهیر کې نوی شامل کړل سوی تر هغه وخته د سولې خبرې نسی بریالی کېدای. د لیکي چې په ماسکو کې د افغانانو ترمنځ په سو خبرو کې ګډون کړی وو او هلته د افغان حکومت یو شمیر چارواکي هم په شخصي حیثیت ناست وو. دی وای داسې غونډې پخوا هم سوي دي خو پر داسې لوړه کچه نه دي سوي او په پای کې یې چې د ټولو افغانانو یعنی نر او ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمنتیا وښودله هغه ډیره مهمه وه. خو د حکمت خلیل کرزی په وینا جدي مسلې لا هم پاتې دي پر کومو چې به د اپریل په منځ کې په قطر کې د افغانانو په خپلمنځي خبرو کې بحث وسي. دی وای افغان سیاستوال باید دې خبرو اترو ته یوازې په دې نظر وګوري چې افغان ولس داسې سوله غواړي چې د تیرو اتلسو کالو لاسته راوړنې پکې له لاسه ونوځي. نوموړي لیکلي چې تر ټولو ښه پلان دا کېدای سي چې افغان حکومت او سیاسي مشران له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو شریکه ډله جوړه کړي. دی وای دا ډله باید نه یوازې د افغان حکومت بلکې د ټولو افغانانو او په ځانګړې توګه د افغانو میرمنو استازیتوب وکړي. د ده په وینا په دې ډله کې دی آن د ولسمشر اشرف غنی مخالفین هم وي خو د داسې خبرو اترو د بریالی کېدو امکان زیات دی او دا هغه څه دي چې امریکا یې هم غواړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. خبریال زاهد حسین په نیوز ویک مجله کې په یو مقاله کې لیکلي چې په پاکستان کې د پوت سیوري د قامی ورځ لمانځلو څخه واخله بیا تر فلم، سندرو، کرکټ او میډیا ترڅنګ د ټولنې او کلتور پر ټولو اړخونو خرڅوي دي چې د هیواد استحکام او قامی یووالي لپاره یو ښه علامت نه دی. شاهین بنری د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
زاهد حسین لیکي د مارچ په 23مه نیټه د پاکستان د ورځې منځلو پر مهال په پوځي پریډ کې پوځي سازو سامان اوخودل شو او د پوځ د عامه اړیکو د ادارې ISPR په مرسته جوړ کړل شوی ملي سندرې واورول شوې. خو پښتنه دا ده چې د پوځي طاقت د خودلو د پاکستان د ورځې سره ستړون دي. د کال 1947 په 23 مارچ مسلم لیگ یو قرارداد منظور کړ چې پکې د مسلمانانو د اکثریتي صوبو په یو خپلواک فیډریشن کې د یو ځای کولو غوښتنه شوې وه. خو ولې کله چې موږ دغه ورځ نمانځو نو هیڅ کله مو په دغه اړه د شوې سیاسي مبارزې په اړه غور نه دی کړی. زاهد حسین لیکي دا چغې وهل چې موږ ایټمی طاقت یو، موږ یو مضبوط قام نه ښایي بلکې زمونږ په خپل ځان شک ښکاره کوي. د فکرمندې خبره خدا ده چې سره د ایټمی طاقت اقتصاد د تباهۍ سره مخ دی، سیاسي بېقراری ده، آبادی په زیاتېدو ده او چاپیریال په خرابېدو دی. د پاکستان د امنیت او دفاع لپاره د پوځ قربانۍ باید ومنل شي او ستاینه وشي، خو د دې معنی دا نه ده چې پاکستان په یو پوځي ریاست بدل شي. په مقاله کې راغلي د ISPR په سندرو کې یوازې د پوځ ستاینې او د ټولنې د نورو برخو د کردار له پامه غورځول پوښتنې راپورته کولی شي. کېدی شي دا وخت به په پاکستان کې مارشللا نه وي، خو ولې د پوځ سوری د ټولنې او سیاست په هر اړخ خور شوی دی. د دې یو مثال په دې نږدې موده کې د پوځ لخوا د پوځي سندرو او فلمونو جوړول دي چې د پوځیانو قربانۍ پکې ښودل کیږي، خو ولې د فوز لخوا د داسې رقم هلو ځلو سره مرسته د دې اهمیت کموي چې ورسره د ټولنیز او سیاسي ویش ترمنځ خالی ځای لا ډېرې دي شي. دغه رنګ پوځ میډیا هم په خپل اثر کې اخستې او د فوزي ویان عامه خبره هم د یو مهم او لوی خبر په توګه ښودل کیږي. زاهد حسین په پای کې لیکي د بهرنیو چارو د پالیسۍ جوړولو نه تر امنیت او بیا د لوبو او کلتور پورې په هر څه پوز نه نویستل په هیواد کې سیاسي عمل اغیزمنولی شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخاوري اوسو د افغانستان خوست ولایت. په خوست کې روغتیایي چارواکي وایي په یاد ولایت کې د خلکو د عامه پوهاوي د کچې د لوړولو له کبله د نورو کلونو په پرتله د نری رنځ یا ټیوبرکلوسس 40% پیش ډیرې موندل شوي دي. دوی زیاتوي د افغانستان د عامې روغتیا د پالیسۍ له مخې په دې هیواد کې د نری رنځ تشخیص او درملنه وړیا ده او هر څوک چې په ځان کې د یادې ناروغۍ نښې نښانې وویني کولای سي د نری رنځ د تشخیص او درملنې مرکزونو ته ورسي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست روغتیایي مسؤلینو یاد سرګندونې د چهارشنبې په ورځ د نری رنځ د نړیوالې ورځې په پار جوړه شوې غونډه کې وکړې. په خوست کې د نری رنځ د ولایتي مرکز مشر ډاکټر شاه محمود منګل مشال راډیو ته وویل
تیر کال په نسبت تقریبا 40% پېښې موږ جوتي کشف کړې. دا په دې معنی نه ده چې توبرکلوز ډېر شوی دی، شته یې خو موږ نه پړ دی.
شاه محمود منګل زیاتوي اوس مهال دوی دوه د نری رنځ پرمختللي ماشینونه لري چې د هغې په واسطه یې د مقاوم نری رنځ 8 پېښې تشخیص کړي او ناروغان د درملنې لپاره افغان جاپان روغتون ته لیږلي دي. روغتیا پالان وایي توبرکلوز یا نری رنځ ایوا انتونی ساری او مزمنه ناروغي ده چې د یو ډول میکروب په واسطه منځ ته راځي خو د درملنې وړ ده. د نری رنځ یو تن معالج ډاکټر محمد ولی نوري مخکې نه مخکې د نری رنځ د بیقایوي تدابیرو په اړه وایي چې
د ټوخي آداب فرزانه همیشتې پورې ماسک نه ته چولوي. که ماسک نه وي د سمول یا د سمول یا رنج ټوټه که هیڅ شی نه وي د څنګل بخلې ته نسی او بیا به ټوخیږي. خلک به مامبین کې نه ټوخیږي هر څه کې به بلغام یا خراش کې نه اچوي.
په خوست کې د نری رنځ د تداوی مرکز د لابراتوار د برخې مسؤول ډاکټر زاهد الله هلال وایي چې د نری رنځ د ناروغۍ تشخیص او درملنه نه یوازې په حکومتي روغتونونو کې بلکې په خصوصي سکتور کې هم وړیا ده. یاد دیوی په افغانستان کې هر کال په هرو 300 کسانو کې 109 اتیا د نری رنځ نوي پېښې منځ ته راځي او په هرو 300 کسانو کې 9 ویشتنۍ د نری رنځ له کبله مړه کیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخاوري نن د مزکنی ماینونو په اړه د پوهاوی د خپراوي نړیواله ورځ ده. په قبایلي ضلعو او افغانستان کې په زمکني ماینونو کې وخت نا وخت مرګ ژوبله رامنځته کیږي. ملګري ملتونه وایي چې زمکني ماینونو لا هم د افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دي. د دوی په وینا د 2012 او 2013 کال په موده کې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو شمیر 15 چنده زیات شوی دی. په دې اړه د فرانس پریس خبري اژانس راپور عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. دا د غزنی د 15 کلن عمران ګل د هغو لکړو ژغدی چې دی د کابل د هډوکو په روختون کې ور باندې ګرځي را ګرځي. هغه روغ رمټو په خپل کرونده کې کار کولی چې لښ سات وروسته زخمی پروت و. دا هرڅه د سترګو پرب کې وسو.
خپل کرونده کې مست مې دراز ویل چې دواره را ګرځدم مې راسته دراز ویل نو زرتي مې د خپل پښې مې لاس ورکړه وګوتې مې لاس ورکړه او ټرن باندې لاړ. افغانستان ټول دماسي نن زما لاس نه کړی چې ماته به درد نه خوري. خو کله چې څومره ازار اخیستی یو مسلمان خیرانې وړي بدوایي مې وړي احمد رفسي دا مې ځان څو وړه ګټو تاوان دې کې ډیر زیاته ځکه چې یو روغ سړی ژوند لاس کور کې.
د عمران ګل پشان په افغانستان کې هر کال په سلګونو کسان د مزکنی ماینونو د چاودنو ښکار کیږي. د ملګرو ملتونو ماینزت خدمات اداره یو این ایم ای ایس وای چې د 2012 او 2013 کال په دوران کې په افغانستان کې د ماینونو لوجی مرګ ژوبله 15 چنده زیاته شوې ده. نجم الدین هلال د کابل د علی آباد روغتون د هډوکو د مرکز مشر دی.
Among the 12,000
نیدو ماین ښکار شویو 12,000 کسانو کې چې په دې کې هر کال 1500 څخه تر 2000 پورې نوې مایوب شوي کسان رجستر کوو. دا د جګړې ښکار شوی وي او په دې کې بیا 80% هغه دي چې د زمکني ماینونو له وجې معذور شوی وي.
د افغان طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې شدت د ماینونو او هغو راکټونو او نورو وسلو چې چاودېدلې نه دي او یو بل ځای پرتې دي د چاودنو له وجې د ولسي وګړو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. ملګري ملتونه او مانځه د نورو ادارې لګیا دي سیمه له ماینونو او وسلو پاکه کړي. په دې اړه په خلکو کې پوهاوی خورول کېږي. سکینه حبیبي ټول ژوند په مهاجرت کې تیر کړی نو ځکه یې د ماینونو په اړه مخکی هیڅ معلومات نه درلودل.
مونږ په پاکستان کې اوسېدلو او بیا ایران ته ولاړو. هلته مو شل کاله تیر کړ. ما کله هم ماینونه نه و لیدلي او که مې لیدلي هم وای نو پېژندلې مې نه شو.
نن د ماین په اړه په خلکو کې د پوهاوي خورولو نړیواله ورځ ده او ملګري ملتونه هڅه کوي چې دې طرف ته د نړیوالو پام ورواړوي. خو په افغانستان کې د ماینونو په اړه د ملګرو ملتونو ادارې مرستیال محمد وکیل جمشیدی وایي چې له ماینونو د پاک افغانستان هدف شایي ترلاسه نسی.
Now the deadline is March
2023. له ماینونو پاک افغانستان لپاره د 2023 د مارچ میاشت ټاکل شوې ده. خو د افغانستان د ماینونو په اړه د حکومتي ادارې لخوا چې کوم معلومات موږ ته راکړل شوې دي له هغوی اخکاری چې ښایي دا هدف ترلاسه نشي. دا ځکه چې نوي ماینونه کرل شوي او د ماینونو ضد اقداماتو لپاره پیسې نشته.
افغان حکومت ماین ضد نړیوال تړون باندې لاسلیک کړی خو طالبان او نورو وسوالې ډلې دې تړون ته تړل شوي نه دي.
پروانہ کلم د وختونو دخدایانو